تلی میرا ججرا ولی سوغات نامتا پنځل منځ نامتا درد احسان ده تلی میرا ججرا ولی سوغات نامتا پنځل منځ نامتا درد احسان ده پنځل منځ نامتا درد احسان ده
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعلكم تشكرون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت د تعلیم القرآن راجیو د المنذكر خبرونی درنو او د قدر ور او دونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی د معمول په چیر یو ځل بیا عزیز الله شمشیروال د المنذكر خبرونی په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم په دې هیله یم چې تر دې ګړیه به جوړ او روغ یاست او د ژوند ټولې چارې به مو په ښه ډول سره پر مخ روانې وي او همدا مهال به د خپلو راډیوګانو تر څنګ ناست یاست او د لمونځ زده کړه خپرونې د پیل کېدلو شیبې به شمېر درنو او زړه تراتیرو اورېدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل تیرې خپرونې ته ورګرځو او د هغو شیانو تکرار کوو کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه لومړی ځل ستاسو درنو اورېدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړئ کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه
حج او روزه باطل شو هم نه قبلیږي زکات حج او روزه باطل شو هم نه قبلیږي زکات شاه حسین وای بیا پټی وی عذابونه مونتا پنځل منځونه مونتا ډېر دې احسان دی شاه حسین وای بیا پټی وی عذابونه مونتا پنځل منځونه مونتا ډېر دې احسان دی زونه مونتا تین زمان زونه مونتا دیر دی احسان دی پین 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 زمان زونه مونتا دیر دی احسان دی
مننه درنو اوریدونکو په دې هیله یم چې تاسو به خپله دنده سرته رسولې وي او هغه څه به مو تکرار کړي وي کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلې وه زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه بیا درته تکرار کړم کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلې وه موږ او تاسو په تېره خپرونه کې د غسل فرضونه ویلې وه د غسل فرضونه درې دي لومړی فرض د غسل د خولې پرېمینځل دي په داسې ډول سره چې ستونی هم ورسره لوند سي البته چې هغه کس چې غسل کوي هغه روژاتی نه وي په دې صورت کې به ستونی لندوي او که چیرې هغه کس روژاتی وي یعنې روژه یې وي نو په هغه وخت کې د ستوني لندولو سره دا امکان شته چې د هغه څخه اوبه تېرې شي او روژې ته یې تاوان ورسیږي نو پر هغه کس چې روژه یې وي پر هغه لازمي نه ده چې ستوني ته به اوبه رسیږي خوله به پرېولي او ستوني ته د اوبو سره دا تاوان ممکن دی چې اوبه ورڅخه تېرې شي نو پر هغه باندې دا لازمي نه ده چې ستوني لوند کړي هغه به خوله پرېولي دوهم فرض د غسل په پزه کې اوبه اچول دي یا پزه پرېولل دي چې د پزې دننه برخه پرېولل سي دا دوهم فرض د غسل دی او دریم فرض د غسل د ټول بدن پرېولل دي د ټول بدن په داسې ډول سره پرېولل دي چې په ټوله بدن کې د یو ویښته په اندازه ځای وچ پاتې نه سي او همدا ډول د ویښتانو بیخو ته اوبه رسول دي او د نوکانو لاندې ځایو ته اوبه رسول هم اړین او ضروري دي که د ښځې د ویښتانو بیخو ته اوبه ورسېدې د کوڅیو د خلاصولو اړتیا نشته او که چیرې بیا نارینه وو خپل سر کوڅۍ کړی وي نو د نارینه دپاره دا اړینه ده چې دی به د خپل ویښتان ټوله لندوي او دوهم څه یا دوهم شی چې موږ او تاسو په تېره خپرونه کې ویلی وو یا مو ویلی وه هغه د غسل سنتونه وه د غسل سنتونه اووه دي لومړی سنت د غسل نیت کول دي چې انسان د غسل نیت وکړي د بدن د پاکۍ لپاره او دوهم سنت د غسل د لاسونو تر مړوندو پرېولل دي او دریم سنت د غسل استنجا وهل دي او څلورم سنت د غسل په پیل کې اودس کول دي یعنې چې کله انسان غسل کوي نو لومړی به اودس وکړي شپږم سنت د غسل پر سر باندې اوبه اچول دي پنځم سنت د غسل لومړی پر سر باندې اوبه اچول دي یعنې کله چې انسان غسل پیل کوي نو هغه به لومړی د سر څخه پیل کوي د سر د پرېولو څخه به پیل کوي سر باندې به اوبه اچوي او شپږم سنت د غسل پر راسته طرف یا راسته اوږه باندې اوبه اچول دي د رستا طرف پرېولل دي او بیا وروسته د نور بدن پرېولل دي او اووم سنت د غسل د ټول بدن درې واره پرېولل دي په دې هیله چې زموږ استاسو هغه څه چې مو تېره خپرونه کې ویلې وه یو ځل بیا په ذهنو کې راتازه سوي وي اوس راځو نننۍ خپرونې ته په نننۍ خپرونه کې موږ او تاسو د غسل د پرسکېدو حالات او صورتونه وایو او همدا ډول د غسل ډولونه وایو. لومړی د غسل د پرسکېدو حالات او صورتونه، یعنی چې غسل پر انسان باندې څه وخت پرس کیږي. لومړی د غسل د پرسکېدو حالت د یو انسان په خوب کې شیطان خطا ایستل دي، یعنی یو انسان په خوب کې شیطان خطا باسي، احتلام ورته پیښ سي، نو په دې صورت کې پر ده باندې فرض ده چې غسل به کوي. دوهم حالت د غسل د پرسکېدو کوروالی دي، چې یو انسان کوروالی وکړي نو پر هغه باندې د غسل کول فرض. دریم حالت د غسل د پرسکېدو د انسان څخه د منویو وتل دي په خوند سره، یعنی دا اوبه به په خوند سره وتلي وي، نو بیا پر انسان باندې غسل فرض کیږي. او څلورم حالت د غسل د پرسکېدو حیض دی، یا په بله معنا یا په بل عبارت د ښځینهوو میاشتنۍ ناروغي ده، یعنی کله چې ښځینهوو ته میاشتنۍ ناروغي پیښه سي او میاشتنۍ ناروغي څخه وروسته هغه پاکه سي، نو د هغه څخه وروسته پر دې باندې غسل فرض دی. پنځم حالت د غسل د پرسکېدو نفاس، یا هغه مریضي ده چې ښځینهوو ته پیښیږي د اولاد د زیږیدو څخه وروسته. پنځم حالت د غسل د پرسکېدو نفاس دی. نفاس هغې مریضۍ ته ویل کیږي کومه چې ښځینهوو ته د اولاد د زیږیدو څخه وروسته راځي یا پیښیږي. کله چې دا ناروغي د اولاد د زیږیدو څخه وروسته و ښځینهوو ته پیښیږي، نو کله چې دا ناروغي پای ته ورسیږي، ختم سي، د منځه ولاړه سي، نو په دې وخت کې پر ښځینه باندې غسل فرض دی. اوس د غسل ډولونه وایو. د غسل ډولونه درې دي. لومړی فرض غسل. فرض غسل هغه غسل ته وایي چې انسان یې د لوی بې اودسۍ له امله کوي، یعنی د جنابات، حیض او نفاس او داسې د منوی وتلو څخه وروسته کول کیږي، دې ته فرض غسل ویل کیږي او دا غسل فرض او لازمي دی. دوهم ډول غسل سنت دی. سنت غسل د اجر او ثواب په نیت باندې کول کیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مطابق کول کیږي. سنت غسل د جمعې د ورځې غسل ته ویل کیږي او همدا ډول د اخترونو غسل ته ویل کیږي او داسې نورو ته. او دریم ډول غسل مباح غسل دی. چې هغه غسل ته ویل کیږي کوم چې انسان د پاکۍ لپاره کوي، یعنی د انسان بدن خیرن سوی وي، هغه د بدن د پاکۍ لپاره غسل کوي. او همدا ډول یو انسان د دوبی په موسم کې د ګرمۍ له امله غسل کوي، دا غسل مباح دی. د غسل د پرسکېدو حالات او صورتونه. لومړی حالت د غسل د پرسکېدو د انسان شیطان خطا ایستل دي، یعنی چې انسان بده وي او هغه ته معذرت پیش سي، یعنی احتلام دی، چې په دې سره پر انسان باندې غسل فرض کیږي. دوهم حالت د غسل د پرسکېدو کوروالی دی، چې یو انسان کوروالی وکړي نو پر هغه دا فرض ده چې د دې څخه وروسته به غسل کوي. دریم حالت د غسل د انسان د تناسلي آلې څخه د منوی راوتل دي، په داسې حالت کې چې غورځېدونکي وي او په خوند سره وي، یعنی د هغو وتل په خوند سره وي، انسان خوند ځینې واخلي، نو په دې حالت کې هم پر انسان باندې غسل فرض کیږي. څلورم حالت د غسل حیض دی. حیض د ښځینهوو میاشتنۍ ناروغۍ ته ویل کیږي. کله چې ښځینهوو ته میاشتنۍ ناروغۍ پیښه سي او د هغه څخه وروسته چې هغه ختم سي پای ته ورسیږي، نو بیا پر ښځینهوو باندې دا فرض او لازمي ده چې غسل وکړي. پنځم حالت او صورت د غسل د نفاس څخه وروسته غسل دی. نفاس د ښځینهوو هغه ناروغۍ او ناجوړۍ ته ویل کیږي، کومه ناروغۍ چې د اولاد د زیږیدو څخه وروسته ورته پیښیږي. کله چې دا ناروغۍ پای ته ورسېدله، نو بیا پر ښځینهوو باندې دا فرض او لازمي ده چې غسل وکړي. د غسل ډولونه درې دي. لومړی فرض غسل دی چې هغه د لوی بې اودسۍ په وجه کول کیږي، چې هغه جنابت، حیض، نفاس او داسې نور دي. یعنې د دې څخه وروسته غسل کول دا فرض او لازمي غسل دی. او دوهم سنت غسل دی. سنت غسل د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې کول کیږي او د اجر او ثواب په نیت باندې کیږي، چې د جمعې د ورځې غسل دی او د اخترونو د ورځې غسل دی او همداسې نور. دریم ډول د غسل مباح غسل دی، چې هغه غسل انسان هغه وخت کوي چې کله د انسان بدن ناپاک وي، د ناپاکۍ له وجې کوي چې بدن یې پاک او صفا او ستره سي، نو دې غسل ته مباح غسل ویل کیږي. او همدا ډول مباح غسل د ګرمۍ په وخت کې، د ګرمۍ په موسم کې، د دوبي په موسم کې کول کیږي. کله چې انسان د ګرمۍ څخه غسل کوي، نو دې غسل ته مباح غسل وایي، تر څو دی په دې یخو اوبو باندې ولمبیږي او ګرمۍ یې ورڅخه دا پسي. د تعلیم القرآن راډیو درنو او زړه ته راتیرو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د ملرو د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه دوام لري. تاسو مو ملتیا وکړي.
بدری میدان د سپینو ستورو قافله ولاړه، هغه زمانه ولاړه. نور له مبارکی جز د وحیو سلسله ولاړه، هغه زمانه ولاړه. نور له مبارکی جز د وحیو سلسله ولاړه، هغه زمانه ولاړه. ها بدری میدان د سپینو ستورو قافله ولاړه، هغه زمانه ولاړه. نور له مبارکی جز د وحیو سلسله ولاړه، هغه زمانه ولاړه.
هغه زمانه ولاړه، هغه زمانه ولاړه،
هغه زمانه ولاړه،
هغه زمانه ولاړه.
نور له مبارکی جز د وحیو سلسله ولاړه، هغه زمانه ولاړه. د خیر القرون رڼا ووتل دې دنیا، او د مایوسی فضا، او د مایوسی فضا.
او د خیر القرون رڼا ووتل دې دنیا، او د مایوسی فضا، او د مایوسی فضا.
دا چې د دنیا نه مو جانان هم صحابه ولاړه، هغه زمانه ولاړه. دا چې د دنیا نه مو جانان هم صحابه ولاړه، هغه زمانه ولاړه. ها بدری میدان د سپینو ستورو قافله ولاړه، هغه زمانه ولاړه.
نور لا مبارک حجاز دا وحی و سلسل اولارا ها غزه ما نولارا
ها غزه ما نولارا ها غزه ما نولارا
ها غزه ما نولارا
ها غزه ما نولارا
ولا مبارک حجاز دا وحی و سلسل اولارا ها غزه ما نولارا نید جبرائیل سلام ند اسرافیل سلام هم د عزرائیل سلام هم د عزرائیل سلام
ند جبرائیل سلام ند اسرافیل سلام هم د عزرائیل سلام هم د عزرائیل سلام
نست مدینه کی له دنیا حق کی سولاړه ها غزمان اولاړه نست مدینه کی له دنیا حق کی سولاړه ها غزمان اولاړه ها بدری میدان د سپینو ستورو قافل اولاړه ها غزمان اولاړه نور مبارک حجاز دا وحی و سلسل اولارا ها غزمان اولارا
ها غزمان اولارا
ها غزمان اولارا
ها غزمان اولارا
ها غزمان اولارا نور مبارک حجاز دا وحی و سلسل اولارا ها غزمان اولارا نن سید المرسلین رحمت للعالمین نست صادق او امین نست صادق او امین
نن سید المرسلین رحمت للعالمین نست صادق او امین نست صادق او امین
خاورو تا دا حقا مبارک وجود دی وولاره ها غزمان اولاره خاورو تا دا حقا مبارک وجود دی وولاره ها غزمان اولاره ها غزمان اولاره
ها غزمان اولاره
ها غزمان اولاره
بدری میدان د سپینو
ستورو کاپی لولاړه ها غزمان اولاړه نور مبارک حجاز د وحی و سلسل اولاړه ها غزمان اولاړه
ها غزمان اولاړه ها غزمان اولاړه ها غزمان اولاړه ها غزمان اولاړه
نست د جانان رفیق رن ابو بکر صدیق بن حضرت عمر مشفیق بن حضرت عمر مشفیق
نست د جانان رفیق گران ابو بکر صدیق بل حضرت عمر مشفیق بل حضرت عمر مشفیق
حضرت عثمان حضرت علی حمزه الحولاړ ها غزمان اولاړ حضرت عثمان حضرت علی حمزه الحولاړ ها غزمان اولاړ ها بدری میدان د سپینو ستورو کاپی لولاړ ها غزمان اولاړ
نور مبارک حجاز دا وحی و سلسل اولاړ
ها غزمان اولاړ دنیا پاته څوک ذلیل څوک محترم ری څوک په قهر څوک په رحم مبسم ری دا رحمت باران براسی پر جمزاکا وام دا عیسامی دی پر چنگ عربا جمری احمد بیا پروازات با بیا قاضی وی احمد بیا پروازات با بیا قاضی وی مجاز شهر نخیر و مقدم ری چوک با موزرو نوری چوک با مسوالو نوری چوک با معرضو نوری
څوک به مو وزرو نوړي څوک به مو سوالو نوړي څوک به مو ارزو نوړي
د خوار احمد د امیدونو وسیله ولاړه هغه زمانه ولاړه د خوار احمد د امیدونو وسیله ولاړه هغه زمانه ولاړه ها بدری میدان د سپینو ستورو قافله ولاړه ها غزمان ولاړه
نور مبارکی جزد وحی و سلسله ولاړه
ها غزمان 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 ولاړه بدری میدان د سپینو ستورو قافله ولاړه ها غزمان ولاړه
نور مبارکی جزد وحی و سلسله ولاړه
ها غزمان ولاړه
تعلیم القرآن رادیو دل مزدکر خبرونی در نو عوضل تراتی رو آوریدن کو دل زلبیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پا دیه هیلا چی در خبول و رادیو گام تر چنگ بناسی است او دما با مکلی وی یو زلبیا آقا چه چی مو مخ کی تر دمی وویل تکرار کو در غسل در پرسکی دو حالات او شرطونه در غسل د پرسکیدو حالات او شرطونه پنځه دي لومړی حالت د غسل د پرسکیدو احتلام پیښیدل دي و انسان ته یعنی چې انسان ته احتلام پیښ سي په خوب کې وزر ورته پیښ سي یا په بله معنا شیطان خطا ایستل ورته پیښ سي نو پر دې کس باندې پر دې انسان باندې غسل فرض او لازمي دی دوهم حالت د غسل کوروالی کول دي یعنی چې انسان کوروالی وکړي نو پر هغه باندې غسل کول فرض او لازمي دی دریم حالت د غسل د فرض کېدو د انسان د تناسلي الیه څخه د منوی راوتل دي په غورځېدلو سره او په خوند سره کله چې په خوند سره دا اوبه راووزي نو بیا پر انسان باندې غسل فرض او لازمي دی څلورم حالت د غسل د فرض کېدو حیض دی حیض د ښځینهوو په میاشتنۍ ناروغۍ ته ویل کېږي کله چې ښځینه د میاشتنۍ ناروغۍ څخه پاکی سی میاشتنی ناروغی ختم سی نو بیا پر سجنه و باندی غسل کول پرز دی پنجم حالت د غسل د پرز که دو نیپاس دی نیپاس د سجنه و هغه ناروغی تا ویل کیجی کومه چی د اولاد د زیجه دو سر ورته پیشیجی نو کله چی د شجنه و دغه ناروغي دا د اولاد د زیږیدو څخه وروسته ناروغي چې ورته پیښه سي چې دا ناروغي پای ته ورسیږي او ختم سي نو تر دې شجنه و باندې غسل فرض دی یعنی غسل به کوي د غسل ډولونه غسل پر درې ډوله دی لومړی ډول د غسل فرض غسل دی فرض غسل هغه غسل ته ویل کیږي کوم چې د لوی بیا اودسی له عمله کول کیږي عبارت دی د جنابت حیض نفاس او د منیو وتل په خوند سره دوهم ډول غسل سنت دی سنت غسل د اجر او ثواب په نیت کول کیږي چې هغه غسل د جمعې د ورځې غسل او همدا ډول د اخترونو غسل او یا داسې نور غسلونو ته ویل کیږي دریم ډول د غسل مباح غسل دی مباح غسل د پاکۍ لپاره کیږي او همدا ډول د دوبی په موسم کې د ګرمۍ په وجه کیږي چې ګرمۍ د انسان څخه لیرې سي د غسل د پرست کېدو حالات او صورتونه یعنی چې غسل په کومو حالاتو کې په کومو صورتونو کې پر انسان باندې پرست کیږي دا حالات او صورتونه پنځه دي لومړی حالت او صورت د غسل د پرست کېدو انسان ته په خوب کې د احتلام پیښېدل دي یعنی احتلام دی احتلام دې ته ویل کیږي چې انسان ته په خوب کې عذر پیښ سي او په عامه اصطلاح کې ورته شیطان خطا ایستل ویل کیږي یعنی چې انسان په خوب کې شیطان خطا باسي نو په دې صورت کې پر انسان باندې غسل فرض او لازمي دی دوهم حالت د غسل د پرست کېدو کوروالی دی یعنی چې انسان کوروالی وکړي د هغه څخه وروسته پر ده باندې غسل فرض دی چې غسل به کوي دریم حالت د غسل د پرست کېدو د انسان د تناسلي الې څخه د منوی راوتل دي په غورځېدلو سره او په خوند سره چې دا اوبه په خوند سره د انسان د تناسلي الې څخه ووځي نو په دې صورت کې هم پر انسان باندې غسل فرض او لازمي دی څلورم حالت د غسل د پرست کېدو حیض دی حیض د ښځینه و په میاشتنۍ ناروغۍ ته ویل کیږي کومه ناروغۍ چې و ښځینه و ته په میاشت کې پیښیږي نو کله چې دا ناروغۍ پای ته ورسیږي نو په دې وخت کې پر ښځینه و باندې غسل فرض او لازمي دی پنځم حالت د غسل کېدو نفاس دی نفاس د ښځینه و هغه ناروغۍ ته ویل کیږي کومه چې د اولاد د زیږیدو سره ورته پیښیږي نو کله چې دا ناروغۍ پای ته ورسیږي نو پر ښځینه و باندې دا لازمي ده چې غسل به کوي د غسل ډولونه یعنی غسل په خپل ځان کې پر څو ډوله دی غسل په خپل ځان کې پر درې ډوله دی چې لومړی ډول او رقم یې فرض غسل دی چې د لویې بې اودسۍ په وجه کول کیږي چې هغه عبارت د جنابت حیض او نفاس څخه او یا د منیو وتل د انسان د تناسلي الې څخه چې د دې څخه وروسته غسل کول فرض دی او دوهم ډول د غسل هغه سنت غسل دی چې انسان یې د اجر او ثواب په نیت باندې کوي چې هغه غسل د جمعې د ورځې غسل دی او همدا ډول د اخترونو غسلونه دي او داسې نور چې دا انسان د اجر او ثواب په نیت باندې کوي او دریم ډول د غسل مباح غسل دی چې دا غسل د پاکۍ لپاره او یا هم د ګرمۍ د لرې کولو لپاره کول کیږي یعنی چې کله انسان خیرن وي بدن یې ناپاکه وي خیرن وي په خیرو او دوړو باندې لړلی وي نو بیا انسان غسل وکړي دا غسل د دا خیرو او دوړو څخه ځان پاک او صفا کړي نو دې غسل ته مباح غسل ویل کیږي او یا هم انسان د ګرمۍ له کبله ولم بیج غسل وکړي نو دا غسل هم مباح کار دی. د غسل د پرسکېدو حالات او صورتونه، د غسل د پرسکېدو حالات او صورتونه پنځه دي. لومړی حالت د غسل د پرسکېدو د شیطان خطا ایستل دي، یعنی انسان ته په خوب کې عذر پیش سي، احتلام ورته پیش سي، نو دغه انسان باندې فرض ده چې غسل به کوي. دوهم حالت د غسل د پرسکېدو کوروالی دی، یعنی کله چې انسان کوروالی وکړي نو پر ده دا فرض او لازمي ده چې غسل به کوي، یعنی د کوروالی وروسته به غسل کوي، پر ده باندې دا فرض دی دا غسل. دریم حالت او صورت د غسل د انسان د تناسلي آلې څخه د منیو راوتل دي، البته په غورځېدلو او خوند سره، چې دا اوبه د انسان د تناسلي آلې څخه په غورځېدلو او خوند سره راووزي نو پر دغه انسان باندې غسل فرض دی. څلورم حالت د غسل، څلورم حالت د غسل د پرسکېدو حیض دی، یعنی کله چې په یو ښځینه ته حیض پیر سي نو د هغه څخه وروسته به هغه ښځینه غسل کوي، دا غسل فرض دی. حیض د ښځینه و میاشتنۍ ناروغۍ ته ویل کیږي، نو کله چې دا ناروغي پای ته ورسیږي نو بیا په ښځینه و باندې دا فرض او لازمي ده چې غسل به کوي. پنځم حالت د غسل د پرسکېدو نفاس دی، نفاس د ښځینه و و هغه ناروغۍ ته ویل کیږي کومه چې د اولاد د زیږېدو سره سم ورته پیچیږي، یا د اولاد د زیږېدو څخه وروسته ورته پیچیږي. نو کله چې دا ناروغي پای ته ورسیږي او ختم سي نو په ښځینه باندې غسل فرض او لازمي دی. د غسل ډولونه، د غسل ډولونه درې دي. لومړی ډول د غسل فرض غسل دی، چې هغه د لویې بې اودسۍ له امله کول کیږي، یعنی چې کله انسان ته جنابت پیښ سي، انسان جنوب سي، ناپاک سي، نو انسان به غسل کوي، دا غسل فرض دی. او یا هم حیض، نفاس، او یا د منی وتلو ته پیښ سي، په دې وخت کې غسل فرض دی. دوهم ډول د غسل سنت غسل دی، چې سنت غسل د اجر او ثواب په نیت باندې او د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو د اتباع په نیت باندې کول کیږي، چې هغه غسل د جمعې د ورځې غسل دی، یعنی د جمعې په ورځ باندې غسل کول سنت دی، او همدا ډول د اخترونو په ورځو کې غسل کول سنت دی، چې د اختر په ورځ سهار سړی غسل وکړي، او یا هم داسې نور. دریم ډول د غسل مباح غسل دی، مباح غسل د پاکۍ لپاره کول کیږي، یعنی کله چې انسان وغواړي چې د خیرو او دوړو څخه ځان پاکي نو دا غسل مباح غسل دی. او همدا ډول انسان د دوبي په موسم کې د ګرمۍ له امله غسل کوي، دا غسل هم مباح غسل دی. د تعلیم القرآن راډیو د لمونځ زده کړې خپرونې درنو او زلت راتیرو اورېدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. په دې هیله چې تاسو په غور سره اورېدلې وي، تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی پالونکي څښتن باندې سپارو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
قرآن پاک دی بیان کړي آیاتونه موږ ته، پنځه لمانځونه موږ ته، ډېر د احسان دی.